د ماسپښین دوی بجې شوې. احمد شبریم د ازادي راډیو د دې ساعت خبرونه وړاندې کوم. په تخنیکی برخه کې امان امیرزای راسره مرستندوی دی. السلام علیکم. په دې خبرونه کې چې په منځنۍ صفه 12 په ټول افغانستان کې خبرې شي او په انټرنیټ کې په ازادي راډیو .com کې نیولې شي، وړاندې به واوري چې د یو تاجکي چارواکي په وینا به واوري چې د تاجکستان په لسکونو کسان د افغانستان په شمال کې په جګړو کې شکیل دي. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه له جانقه الکوزي څخه اورو.
اوروزګان، بغلان او نورستان ولایتونو کې وسلوال وژل شوی دي. له یمن څخه د سعودي عربستان په لوري د توغل شوي توغندي له امله یو کس مړه او دو نور ټپیان دي، او د اسلامي دولت ډلې وسلوالو د عراق رمادي ښار کې خپل سنګرونه لاټینګ کړل. پوره خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان مربوط خبرونه. د اوروزګان ولایت مرکز ترینکوټ کې د افغان سرتیرو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښته کې اته تنه وسلوال طالبان وژل شوي او د ملي پولیسو یو تن ټپي دی. د اوروزګان د سرپرست والي ویان دوست محمد نایاب ازادي راډیو ته وویل چې دا وسلوال مخالفان نن سهار 5 بجې د مرکز ترینکوټ اړوند د بلوڅي، چوغک او د جوز په سیمو کې د افغان سرتیرو په پوستو د حملې پر مهال وژل شوي.
جنگ تر اوسه مهاله پورې البته په دې جوز کې لا ادامه لري. اما د چوغک د بلوڅي سیمې سپېڅلې یو نتیجه یې دا ده چې د وسلوال مخالفینو 8 تنه قتل شوي دي. جسدونه هم همالته پراته دي او همدارنګه 2 تنه په شاوخوا کې د دوی ټپیان دي. ټپیان یې دغه اوس مرکزي روغتون ته انتقال په حالت کې دي او هغه هم البته زموږ د اړوندو ارګانونو د جدي نظارت لاندې دي.
وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د بغلان ولایت په عملیاتو کې 111 وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د دې وزارت د خاصو قطاعاتو قمندان جنرال اسدالله شیرزاد نن ازادي راډیو ته وویل له تیرو 10 ورځو را په دې خوا په مرکزي بغلان ولسوالۍ کې عملیات روان دي. شیرزاد زیاته کړه چې د دې عملیاتو پر مهال د مرکزي بغلان ولسوالۍ 70 کورونه له وسلوالو طالبانو څخه پاک شوي دي. شیرزاد دغه راز وویل په دې عملیاتو کې 4 پولیس ټپیان شوي دي. د نورستان ولایت امنیت قمندان وایي په دې ولایت کې د نړیوالو ځواکونو د بې پیلوټ الوتکې په برید کې 4 تنه وسلوال طالبان وژل شوي. خلیل الله زیایی ازادي راډیو سره خبرې کوي ویل دا حمله تیر ماښام د وانټ ویګل ولسوالۍ په مربوطاتو کې شوي. د نورستان امنیت قمندان په دې اړه ویل
پرون قطار منطقه کې تقریبا 3:55 قرار د راپور چې بمبار شوی ده. 4 کسه مخالفین چې یو پکې سر ګروپ دي اطلاع د نمونه نه دره کړې دا زمونږ تللې دي.
د نورستان امنیت قومندان زیاته کړه په دې ولایت کې د بي پیلوټ الوتکو د بریدونو په نتیجه کې امنیت ښه شوی دی. د وایي د وسلوالو پر ضد دا ډول حملې باید زیات شي. په لغمان ولایت کې د سیمه ییزو پولیسو د قومندان سید حسین پکور د وسلوالو طالبانو په حمله کې 3 تنه وسلوال طالبان وژل شوي. د لغمان د سرپرست والي ویان سرحدي ځواک ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو مخالفانو تېره شپه د عمرزیو سیمه کې د قومندان پر کور حمله وکړه. په دې حمله کې د قومندان سید حسین زوی او یوه بله ښځه ټپیان شوي هم دي. یو بل خبر له مخې د پکتیا په څمکنۍ ولسوالۍ کې تېره شپه د افغان سرتیرو او وسلوالو مخالفانو ترمنځ نښته کې د وسلوالو طالبانو د 5 سیمه ییزو قمندانانو په ګډون 8 تنه وسلوال وژل شوي. د پکتیا امنیت قمندان زلمی اوریاخیل ازادي راډیو ته وویل چې د دې ولایت په احمد آباد ولسوالۍ کې 3 تنه وسلوال د خپل ماین په چاودنه کې هم وژل شوي. وسلوال طالبان بیا وایي چې په څمکنۍ ولسوالۍ کې ګڼ شمېر افغان سرتیرو ته مرګ ژوبله اړولې ده. خبرونه له ازادي راډیو اوري. له یمن څخه د سعودي عربستان پر لوري د توغول شوي توغندي له امله یو کس مړ او دوه نور ټپیان شوي دي. د سعودي دولتي خبري اژانس وایي دا پیښه تېره شپه په جنوبي ولایت دهران کې شوې ده. د ایران ملاتړي شیعه حوثي ځواکونه د یمن په زیاتې برخې واکمن شوي او د دې هیواد جمهور رئیس له هیواده وتلو ته اړ کړی دی. د سعودي عربستان په مشرۍ ایتلاف له 3 میاشتو راهیسې د حوثي ځواکونو پر هدفونو هوایي حملې کوي. د سعودي او یمن د پولې په څو برخو کې جګړې کیږي. د روانې اونۍ په لومړیو کې د حوثیانو المسیره تلویزیون هغه تصویرونه خپاره کړي وو چې پکې ښکاري ځواکونه د سعودي یوې پوستې ته داخل شوي او د دې هیواد ټانکونو او هلیکوپټر ورباندې ډزې کړي. د اسلامي دولت ډلې وسلوالو د پنجشنبه په ورځ د عراق رمادي ښار کې خپل سنګرونه لاټینګ کړل او د ښار په ختیځ کې د حکومتي ځواکونو دفاعي کرښې ماتې کړې. وسلوالو دغه راز د عراق او سوریې ترمنځ وروستۍ سرحدي دروازه چې د سوریې د حکومت په واک کې وه هم ونیوله. د سوریې د بشري حقونو څارونکي ډله وایي د اسلامي دولت ډله په النطف سرحدي دروازې واکمنه شوې او دا په دې معنا چې د سوریې حکومتي ځواکونو په دې سرحدي دروازې کنټرول له لاسه ورکړی. په دې سربیره د اسلامي دولت وسلوالو د سوریې په پالمیره ښار کې خپل واک پراخ کړی او له 12 کسانو څخه یې سرونه پرې کړي دي. په دې کسانو تور لګول شوی و چې د بشار الاسد رژیم ته یې کار کاوه. وسلوالو دغه راز د دې ښار په لرغونو او تاریخي اثارو هم واک حاصل کړی، خو د له منځه وړلو په اړه یې تر اوسه څه نه دي ویل شوي. د سوریې د بشري حقونو څارونکو ډله وایي د اسلامي دولت وسلوال دا مهال د سوریې له نیمایي څخه په زیاتې برخې واکمن شوي. په پالمیره ښار باندې له واک ټینګولو سره به وسلوال د سوریې عصري پوځي تاسیساتو ته لار پیدا کړي او دغه راز به ختیځ ته د غځېدلې لوی لارې پر دښتو هم واکمن شي. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما له ایران سره د شپږو طاقتونو اټومي معامله د هغه د دورې یوه مهمه لاسته راوړنه بولي او د پنجشنبې په ورځ یې اتلانتیک مجلې سره مرکه کې ټینګار وکړ. که چیرې ایران اټومي وسلې ترلاسه کړي نو دا به د ده حیثیت ته تاوان ورسوي. اوباما وایي له نن نه شل کاله وروسته به هم انشاءالله زه همدلته یم، که چیرې ایران اټومي وسلې ترلاسه کړي نو په دې کې به زما نوم یادیږي. ټاکل شوی چې ایران او د نړۍ شپږ طاقتونو د جون په 10مه د اټومي پروګرام په اړه نهایي تړون لاسلیک کړي. او اروپایي اتحادیې او اوکراین د دې هیواد له خراب شوي اقتصاد سره د مرستې په مقصد د 2 میلیارد ډالرو پور معامله لاسلیک کړه. د اروپایي اتحادیې او اوکراین مشرانو دا تړون نن په ریګا کې د دې اتحادیې او د پخواني شوروي اتحاد د شپږو جمهوریتونو په مشري زغونډه کې لاسلیک کړ. دا هیوادونه د اروپایي اتحادیې د ختیځ مشارکت په نامه یادیږي چې اوکراین، ګرجستان، مالدووا، اذربایجان، ارمنستان او بیلاروس پکې شامل دي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د ریګا په غونډه کې وویل د اوکراین په ختیځ کې بحران د اروپایي اتحادیې له ختیځو ګاونډیانو سره مشارکت له بل هر وخت زیات مهم کړی دی. دا د دې سات مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12:05 په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونې په دوام د افغانستان په شمال کې د یوه تاجک چارواکي په وینا د تاجکي وسلوالو له فعالیتونو خبرو. د منځنۍ اسیا د وسلوالو موضوع مو په بلخ ولایت کې له خبریال او لیکوال ذبیح الله احساس سره شریکه کړې.
دوی په اسانه وکړل شول چې نظر نورو اورفف ته د دغې سیمې د جغرافیې موقعیت د نږدېوالي له امله په جګړه کې په اسانه توګه برخه واخیستلی شي.
په دې خبرونه کې به دا هم واورئ چې پاکستاني چارواکي د افغانستان او پاکستان ترمنځ استخباراتي تفاهم لیک ته خوشبیني څرګندوي.
خبره دا ده چې آیا دا دواړه ادارې به په ښه اخلاص سره د یو بل سره چې کوم دی دغه شریکوي، یا زموږ د پاکستان اداره یا د افغانستان اداره.
د پکتیکا په مرکز کې د یو نوي مکتب د پرانیستو په غونډه کې د دې ولایت د ښوونځیو د ودانیو پر ستونزو خبرې وشوې.
نن که په مرکز کې د حضرت بلال په لیسه کې دا تعمیر جوړیږي، زه په یوه لرې ولسوالۍ همداسې غوښتونکی یم چې زموږ د پکتیکا بچیانو ته همداسې سهولیتونه جوړ شي.
آزادي او اوریدونکو پروګرام کې ساسو په غږ ثبت شوي پیغامونه خپرو، او د ساینس او ټکنالوژي دنیا په پروګرام کې دا مسله چیړو چې آیا په نورو ستورو کې به هم نور مخلوقات وي. یوه تاجک چارواکی وایي چې د دغه هیواد لږ تر لږه 1.5 د افغانستان د شمال په جګړو کې ښکیل دي. په وروستیو کې افغان چارواکو د شمالي ولایتونو په نښتو کې د بهرنیو ترورستانو په تیره بیا د منځنۍ آسیا د مربوطو کسانو د شمیر پر زیاتوالي اندېښنه څرګنده کړې وه. د دوی په وینا په بدخشان کې د یو شمېر افغان امنیتي ځواکونو د سرونو په پرې کولو کې بهرنیو ترورستانو لاس درلود. په افغانستان کې د تاجک سخت دریځو د حضور په اړه عصمت ساروان راپور لري.
د تاجکستان په نګورنو بدخشان سیمه کې د ملي امنیت د کمیټې رئیس نصرت الله مرزایف وایي چې 10 تنه تاجکستاني اتباع د افغانستان په شمال کې جنګیږي. د آسیا پلس د راپور له مخې مرزایف وویل د تاجکستان امنیتي ارګانونو معلومه کړې چې په عراق او سوریه کې 344 تاجکان جنګیږي. مرزایف د نګورنو بدخشان د کورواکي سیمې په مرکز کوروخ کې په یوه علمي کنفرانس کې چې په تاجکستان کې د تروریزم او افراطیت پر خطرونو د بحث لپاره جوړ شوی و وویل احتمالا 300 تاجکان په سوریه او عراق کې جنګیږي، او معلومات ښیي چې د هغوی له منځه 50 تنه وژل شوي دي. د همداراز وویل د دې لپاره چې تاجک اتباع له بهرنیو تروریستو ډلو سره یو ځای نه شي، څه باندې 4000 تنه تاجک زده کوونکي له بهرنیو هیوادونو بیرته خپل هیواد ته راوستل شوي دي. د کندوز والی محمد عمر صافی وایي په وروستیو ورځو کې په دغه ولایت کې د 300 بهرنیانو مړي موندل شوي دي. د ښاغلی صافی په وینا د مړي د تاجکستاني، ازبکستاني، قرغیزي، ترکی او چچنی وګړو دي. په وروستیو ورځو کې یو تاجک ځوان چې له اسلامي دولت ډلې یا داعش سره یو ځای شوی و خپل هیواد ته ستون شوی او پر خپلو کړیو پښیماني څرګنده کړې ده. فارو شریفوف د دوشنبې ښار په جامع ماڼۍ کې د ګڼ شمېر خلکو په وړاندې هغه زړه بوژنوونکي او ویرونکي کیسې بیان کړې چې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د غړیتوب پر مهال یې لیدلې دي. نوموړي حاضرینو ته څرګنده کړه چې د دې ډلې وسلوال څنګه له ثبوت تحقیق او مشروع محاکمې پرته خلک وژني.
فرقه هغه ښار کې چې زه ترې راوتښتېدم یوه څلور لاره ده چې د مرګ د چوک په نوم یادیږي. هلته د نیزو کتارونه ولاړ دي چې د خلکو سرونه پرې راځړیږي، څوک د جاسوس په نوم او څوک په بل نوم، خو څوک به ثبوت ترې وغواړي. ثبوت نشته.
د تاجکستان د نیګورنو بدخشان د ملي امنیت د کمیټې رئیس د افغانستان د شمال پر حالاتو اندېښنه ښکاره کړه. ویویل یوازې د سږ کال له پیله افراطیانو په مختلفو سیمو کې 40 تروریستي بریدونه کړي دي چې 150 بېګناه افغانان پکې وژل شوي او 100 نور ژوبل شوي دي. د ده په وینا له افراطیانو سره د افغانستان په جګړه کې لږ تر لږه 10 تاجک اتباع ملګري شوي او هغوی د تاجکستان پولې ته په نږدې سیمو کې جنګیږي.
په راپور کې مو واوریدل چې له تاجکستان لږ تر لږه 10 جنګیالي د افغانستان په جګړو په تیره د شمال په روسي حملو کې ګډون لري. خدای یوازې تاجکستان نه دی، د منځنۍ اسیا د نورو هیوادونو لکه د ازبکستان، قزاقستان او نورو څخه هم ډلې ډلې ځوانان په سوریه، عراق او نورو ناامن سیمو کې په افراطي ډلو کې غړي کیږي. د منځنۍ اسیا په هیوادونو کې د افراطي فعالیتونو په اړه احمد تکل په مزار شریف کې له افغان لیکوال او ژورنالیست صبیح الله احساس سره مرکه کړې. شاغل احساس د مرکې په پیل کې د منځنۍ اسیا په ځوانانو کې د افراطي فعالیتونو پر عواملو خبرې وکړې.
په شمال کې یوازې تاجک نه، بلکې د منځنۍ اسیا، د ازبکستان، نورستان، تاجکستان، د قزاقستان، د ټولو هیوادونو اوسیدونکي د افغانستان په جګړه کې په ځانګړې توګه په شمال کې ښکېل دي او دغه ښکېلتیا یې په دې وروستیو دوو کلونو کې زیاته شوې ده. لاملونه ما ته دوه ښکاري. یو دا چې افغانستان کې خپل جګړې ځواک وازموي او دلته خپل اړخ معلوم کړي، او بل بیا به د جنګیالیو د لارې دوی په اسانه وکړی شي چې تاجکستان، ازبکستان او قزاقستان هم دغه ورو ورو په یو اندازې پورې که د جګړې ډګر نه د جګړې د ډګر څنډه ترې جوړه شي.
دغه جنګیالي چې دا اوس د افغانستان په شمال کې ظاهرا ویل کیږي چې د تاجکستان یا د منځنۍ اسیا د نورو هیوادونو دی او جنګیږي، دا همغه نسل دی چې په وزیرستان کې اوسېدلی د پخواني شوروي اتحاد سره د جګړې له وخته پاتې دي او که دا نوی نسل دی جنګیالیو دی؟
د منځنۍ اسیا د هیوادونو د اوسېدونکو یا د تاجکستان د اوسېدونکو په دغه روانه جګړه کې ښکېلتیانه، یعنی د اوس له وخته نه، د وزیرستان د جګړې نم نه، له هغه مهاله ډېره ژوره ده. کوم وخت کې چې افغانان له روسانو سره په جګړه کې بوخت وو، دغه خلک مستقیم او غیر مستقیم په دغه جګړه کې بوخت وو، او تر دې هم که د ستاسو په یاد وي، ځینو جهادي ګوندونو له دې ځای نه افغانان تاجکستان ته د جګړې دپاره ولېږل، هلته یې په جګړه کې برخه واخیستله. دغه اړیکې له هماغه وخت دي. هو یو کې په دغه خلک وزیرستان کې پاتې شول. د هلته چې د ډیورنډ کرښې آخوا کوم مرکزونه چې وو، هلته چې دغه کوم اورپکي پالل، دوی چې روزل کېدل، په دې چې دغه د منځنۍ اسیا د هیوادونو اوسېدونکي هم روزل شول، او دوی په اسانه وکړه شول چې نظر نورو اورفق ته، نورو جنګیالیو ته د افغانستان په شمال کې په اسانه توګه د دغې سیمې د جغرافیې موقعیت د نږدېوالي له امله په جګړه کې په اسانه توګه برخه واخلي او ښه برخه واخیستلی شي. او نن دغه اوسنی حالت چې په شمال کې ګورو، ما ته له ټولو نه ډېره ښکېلتیا د همدغو ډلو ښکاري چې تاسو یادونه وکړه.
احساس بیا وروستۍ پوښتنه، فکر کوئ چې له ازبکستان، تاجکستان او د منځنۍ اسیا له نورو هیوادونو نه اوس هم د وزیرستان لاره نه، بلکې د ګډ سرحد لاره جنگیالي راځي افغانستان ته؟
د ګډ سرحد خبره کوونکو د دې امکان به ډیر وي، ځکه دلته د آمو سیند دی، او د آمو سیند په دم غړي په دغه وخت کې تر دې نه دی چې له دې لارې د څوک وانه وختلی شي، ځکه بار بار موږ داسې خبرونه اورېدلي دي، داسې خبرونه هم ورکړي دي چې د بلخ له لارې یا د خوندوز له لارې له دغو سیونو سره قاچاقبران په دغو لارو باندې، هغه واړه کوچني قاچاقبران په دغو لارو باندې اوښتي راوښتي دي. نو په یوه لاره چې قاچاقبر اوښتلی شي، هغه واړه قاچاقبر او هلته یې امنیتي چارواکي نیسي وخت نا وخت دوی په وختو بریالي کېږي نو جنګیالي ته په هغه لاره باندې اوښتل دومره سخت نه وي او دوی په مستقیمه توګه هم کولی شي چې راواز
زبیح الله احساس ویل چې د منځنۍ اسیا سخت دریځې په اسانه د افغانستان په شمال کې ترورستي فعالیت کولی شي او له دوو کلونو راهیسې هلته هڅې زیاتې کړې دي. ویل کېږي چې د منځنۍ اسیا ګڼ شمېر وسلوال عراق او سوریې ته هم تللي دي. تاجک چارواکي خو وایي چې تر 350 ډېر تاجکان په عراق او سوریه کې په جګړو د داعش په ګټه بوخت دي. په عراق او سوریه کې مو د داعش له وروستیو فعالیتونو وړاندې په خپرونه کې خبرو، خو په یوې خبرتیا پسې د افغانستان په ختیځ کې د جګړې حال درکو.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د نورستان امنیت قمندان وایي چې د مخالفه وسلوالو د ځپلو له امله امنیتي وضعیت په نورستان کې بهتره شوی دی. په دې ترڅ کې تېره ورځ مازدیګر مهال د نړیوالو ځواکونو بې پیلوټ الوتکې د وانټ وایګل په ولسوالۍ کې طالبان په نښه کړل. جزئیات له سیمې د رحل انوري پر راپور کې.
د نورستان امنی قومندان جنرال خلیل الله زیهی ازادي راډیو ته ویل تیر ورځ مازیګر مهال د نړیوالو ځواکونو بې پیلوټه الوتکې د وانت ویګل ولسوالۍ اړوند د کټار په غرنۍ او ځنګل لرونکي سیمه کې د وسلوالو طالبانو په یوه ډله برید کړی چې په کې څلور تنه وژل شوي دي.
پرون کټار منطقه کې تقریبا 3:55 قرار د راپور چې بمبار شوی ده. څلور کسه مخالفین چې یو پکې سر ګروپ دي اطلاع د نمونه نه دره کړي د زمند تللي دي.
هغه وایي ټول وژل شوي کسان د دولت وسلوال مخالفین دي او پکې ولسی وګړو ته کوم زیان نه دی رسیدلی.
فضل الله تر اوسه خو داسې کوم اطلاع موږ نه لرو. انشاءالله تلفات به دمون کیا
او دا دغه طالبان چې دي دا داخلي دي که بهرنیان دي؟
تر اوسه خو د داخلي اطلاع لرو. د وظیفه هم ورکړې ده چې تحقیق پکې وشي څوک دي د کوم ځای دي او که انکشاف پکې وو بیا به هم تاسو سره شریک.
قومندان وایي د بی پیلوټه الوتکو بریدونو سره تر ډېره حده امنیت ښه شوی دی او که یاد بریدونه دوام وکړي نو ورسره به حالات نور هم ښه شي.
خامخا مخالفین چې تلفات وویني نو دا خو تاثیر لري په جبهه کې او د هغوی دغه کوم بسیجسازي یا تنظیمولو کې چې ځان تنظیمه ای د عملیاتو په خاطر نو خامخا تلفات چې وویني نو دوی
تر اوسه وسلوالو طالبانو د نورستان په وانت ویګل ولسوالۍ کې د شوي هوایي برید په اړه څه نه دي ویلي. په نورستان او کونړ کې له تیرو څلورو کالو د نړیوالو ځواکونو بې پیلوټه الوتکو بې شمېره بریدونه کړي چې د دولتي چارواکو په وینا لسګونو بهرنیو او کورنیو وسلوالو ته یې مرګ ژوبله اړولې. خو خلک وایي د بې پیلوټه الوتکو بریدونو کې کله ناکله دوی ته هم مالی او ځاني زیانونه اوړي او باید چې د یادو هوایي حملو په مهال له دقت کار واخیستل شي او د ملکي تلفاتو مخه ونیول شي.
د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې به وړاندې واورئ چې د کابل ابتدایه محکمه وایي چې سبا د شنبې په ورځ به د فرخوندې د قتل دوسیه د غور لپاره اړوندې څارنوالۍ ته واستوي تر څو دغه دوسیه د تعقیب لپاره استیناف محکمې ته وسپارل شي. خو اوس به د پاکستان څرګندونې راواخلو. پاکستان وایي چې له افغانستان سره په بېلابېلو برخو کې مرسته کوي چې یوه یې هم د استخباراتي معلوماتو شریکولو برخه ده. دا څرګندونې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند په داسې حال کې کړي چې په دې وروستیو کې د افغانستان او پاکستان استخباراتي ادارې په دې سلاح شوي چې د تروریزم د مخنیوي لپاره به د یو بل سره استخباراتي معلومات شریکوي. تفصیل له پاکستان د ذبیح الله شفق په راپور کې.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې له افغانستان سره په بېلابېلو برخو کې مرسته کوي چې یو هم پکې د استخباراتي معلوماتو شریکول دي. دا وزارت هم همدارا زیاتوي پاکستان په سیمه کې له ټولو ګاونډیو هیوادونو سره ښې او پراخې اړیکې غواړي او په دې لړ کې به خپلې هلې ځلې روانې وساتي. دغه څرګندونې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان خلیل الله قاضي د پنجشنبې په ورځ ناوخته په اسلام آباد کې په خپلې اونیزې خبري غونډه کې خبریالانو ته د وینا پر مهال وکړې. نوموړي د پاکستان د استخباراتي ادارې ایسای او د افغانستان د ملي امنیت ترمنځ په دې وروستیو کې د معلوماتو د شریکولو په لړ کې د شوي تفاهم لیک په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې په سیمه کې د تروریزم د مخنیوي لپاره د استخباراتي معلوماتو شریکول ضروري دي. ته وایي که غواړئ چې د تروریزم مقابله وکړئ نو په دې لړ کې د استخباراتي معلوماتو شریکول لازم دي. له افغانستان سره زموږ په ډیرو برخو کې مرستې دي چې په دغو کې یوه هم د استخباراتي معلوماتو شریکول دي.
انټیلیجنس از ون اف دیم.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان د افغانستان او پاکستان د استخباراتي ادارو ترمنځ د استخباراتي معلوماتو د شریکولو په لړ کې د شوي تفاهم لیک په اړه د څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د دې هیواد د پوځ ویان هم د دوشنبه په ورځ د معلوماتو شریکولو او په دواړو غاړو کې د منسجم عملیاتو د ترسره کولو په لړ کې د دواړو هیوادونو د استخباراتي ادارو ترمنځ د تفاهم لیک پخلی کړی و. په عین حال کې د پاکستان د پوځي او سیاسي چارو ځینې کارپوهان د دواړو هیوادونو د استخباراتي ادارو ترمنځ د دغه تفاهم لیک هرکلی کوي او وایي چې دواړه خواوې باید پکې له اخلاصه کار واخلي. د سیاسي او پوځي چارو کارپوه پخواني ډیپلومات رستم شاه مومند له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل:
صفو همکاري مخکې نه وه، اوس د دې لوزنامې نه پس هغې له یو رسمي شکل ورکړی شو، خو خبره دا ده چې آیا دا دواړه ادارې به په ښه اخلاص سره د یو بل سره چې کوم دی دغه شریکوي، یا زمونږ د پاکستان اداره یا د افغانستان اداره، نو بیا به په دې کې شکوک او ثبات پیدا شي، بلکې یو بل سره غېږ ورکوي او هر څه چې هغې سره کوم رپورټ وي هغه دوی ته ورکوي او چې دوی سره کوم رپورټ وي هغه هغې ته ورکوي، نو بیا خو به دا شکوک او ثبات ټول ختم شي او بیا به په صحیح معنو کې چې کوم دی په دواړو کې اشتراک او همکاري پیدا شي.
د مومند په خبره د دواړو هیوادونو ترمنځ دا ډول تفاهم لیکونه او تړونونه باید په افغانستان کې د سولې او سیاسي ثبات لامل شي.
دا خو یو اړخ دی، خبره بنیادي دا چې کوشش دا پکار ده چې په افغانستان کې جنگ ختم شي، هغې نه پس بیا دا شکوک او ثبات هم ختم شي، دا هغې دپاره کار پکار دی. صرف په دې چې د پاکستان او د افغانستان دولتونه یو بل ته لنډ شي او ادارې یو بل ته لنډ شي او فوجونه یو بل ته لنډ شي او ایجنسۍ یو بل ته لنډ شي، دا خو یو اړخ دی، خو اصلي خبره دا چې په افغانستان کې جنگ څنګه بدلېدای شي، نو دغه تضحیت توجه پکار ده. دا هم یو ښه ګام دی، یو ښه یو پیشرفت دی، باید چې داسې کارونه نور هم داسې وشي.
دا یادونې وړ ده چې د پاکستان او افغانستان د استخباراتي ادارو ترمنځ د استخباراتي معلوماتو شریکولو تفاهم لیک تر هغې وروسته لاسلیک شو چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف او د دې هیواد د پوځ لوی درستیز د روانې میاشت په 12 نیټه کابل ته لاړه او له افغان ولسمشر او نورو چارواکو سره یې په خپل منځي او سیمه ییزو اړیکو خبرې وکړې.
از رادیو آشنا صدای امریکا
در برنامه صحی امشب بیماری های طرق بولی و سرطان پروستات
او د دې ناروغیو درملنه او مخنیوی.
شماره تماس با ما 0790-010-070.
پرسش از شما، پاسخ از دکتران.
آشنا رادیو د ماشام لوو د سهار ترو پورې په منځنۍ څپه 12:15 په ټول افغانستان کې خپري جواز دی. رادیو د سهار لوو د ماشام ترو بجو په همدغه څپه اوریدل شي. همدارس موږ خبرونه په ازادي رادیو .com کې نیولې شي. د کابل ابتدایي محکمه وایي چې سبا د شنبه په ورځ به د فرخوندې د قتل دوسیه د غور لپاره اړوندې څارنوالۍ ته واستوي. د کابل ابتدایي محکمې رئیس صفي الله مجددي نن ازادي راډیو ته وویل چې د دې دوسیې ټول قضایي مراحل بشپړ شوي دي. د فرخوندې د قتل په تور ابتدایي محکمې تر اوسه 4 تنه په اعدام محکوم کړي او پر یو شمېر کسانو یې د پولیسو په ګډون د حبس حکم کړی دی. په عین حال کې د کابل د جنایي تحقیقاتو رئیس وایي چې د فرخوندې په قتل کې د نورو شکیلو کسانو د نیولو لپاره هم د دوی جدي هڅې روانې دي. تفصیل له کابل د ازادي راډیو د خبریالي ناجي ساپوي په راپور کې.
سره له دې چې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانې او د فرخوندې د وژنې د حقیقت موندونکي پلاوي غړي په دې باور دي چې د فرخوندې د وژنې په قضیه کې عدالت نه دی پلی شوی، خو د کابل د ابتدایي محکمې رئیس دا خبرې ردوي او ټینګار کوي چې په دې قضیه کې بشپړ عدالت تامین شوی. صفي الله مجددي د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دې قضیې ټول مراحل هم بشپړ شوي او د شنبې په ورځ به د غور لپاره اړوندې څارنوالۍ ته ولیږي تر څو دغه دوسیه د تعقیب لپاره استناف محکمه ته واستول شي.
د فرخنده د وژنې دوسیه خپل قضایی او اداري پړاوونه بشپړ کړي. ان شاء الله د هفته په ورځ دوسیه منګراس من مربوطه څارنوالۍ ته تسلیمو کې چیرته غوی علاقه ولري کولی شي چې استنافایی پیو کې خپل قانوني اعتراض په قانوني موده کې محکمه استیناف تور کی او استیناف پر غور وشي.
د کابل ابتدایي محکمه سورج مخکې د پولیسو یو لس منسوبین چې د فرخوندې په وژنه کې په وظیفوي غفلت مجرم وو په یو کال بند محکوم کړل. همدارنګه دغه محکمه د فرخوندې د وژلو په تړاو څلور ملکی کسانو ته د اعدام او اتو نورو ته د 14 کلونو بند سزا اعلان کړه او 13 نورې بی ګناه وبلل. په عین حال کې د کابل د جنایي تحقیقاتو مشر ازادي راډیو ته وویل چې د فرخوندې په قتل کې د نورو تورن ځوانو کسانو د نیول لپاره هم د دوی جدي هڅې روانې دي. فرید افضلی په دې اړه وویل:
د فرخنده د قتل د عاملینو په اړه کشفي کارونه روان دي، تر څو پاتې کسان چې په تیښته بریالې سوي دي هغوی ژر تر ژره ونیول سي او د قانون منګولو ته وسپارل سي، نو په دې برخه کې به هیڅ ډول بېغوري ونه سي.
ویشت کلنه فرخنده د 1993 کال د هود د میاشتې په 28 نیټه په کابل کې د قرآن کریم د یوې نسخې د سوځولو په تور د یو شمېر کسانو لخوا تر شکنجې وروسته ووژل شوه. د مدني ټولنې یو شمېر غړي او عام افغانان بیا د راتلونکو دوو محکمو څخه غواړي چې د فرخنده د وژل کېدو په برخه کې عادلانه پریکړې وکړي.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
د پکتیکا ولایت مرکز شرنه کې د حضرت بلال شوانزی ته نوې ودانۍ جوړه شو او ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. د دې ودانۍ په پرانستلو کې ویناوالو په پکتیکا کې د ډېرې شوانزیو د ودانیو نشتون د پوهنې په بهیر کې اساسي ستونزه یاده کړه او په دې اړه د افغان حکومت د ډېرې پاملرنې غوښتنه وکړه. نجیب الله الوخیل په دې اړه له سمیت له نور تفصیل سره.
د پکتیکا په مرکز خرنه کې د حضرت بلال ښوونځي لپاره د 10 میلیون افغانیو په لګښت د نړیوال بانک په مالي مرسته نوي ودانۍ جوړه او ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه. یاد ښوونځی چې د پکتیکا په نمونوي یا بیلګیزو ښوونځیو کې راځي او د زده کړو په خو عملي او نظري وسایلو سمبال دی، د زړې ودانۍ تر څنګ د دې نوي ودانۍ په جوړېدو سره به ډېری ستونزې هوارې شي. تېره ورځ د پکتیکا د پوهنې رئیس کوچي ځاځي د دې ودانۍ په پرانست غونډه کې رسنیو ته وویل:
اپیتا یا د پرانیستې مراسمو چې ګټه اخیستنې ته وسپارل شو، دا د 10 میلیون افغانۍ په ارزښت د پوهنې وزارت په انکشافي بودیجه د بانکي جهاني په مرسته جوړ شوی دی. په یو وخت کې به له دې ښوونځي څخه تقریبا 300 یا 900 پورې زده کوونکي برخمن شي او ټول اړین ملحقات لري، کمپیوټر خونه، لابراتوار او اداري خونې لري.
د پکتیکا مرستیال وړیا تاولا فزدي د دې ودانۍ په جوړېدو خوښي وښوده. نوموړي وویل: که چیرې موږ غواړو په راتلونکي کې د ستونزو او مشکلاتو څخه خلاصه یوه هوسا ټولنه ولرو، نو باید خپل اولادونه ښوونځیو ته ولیږو او هغوی ته د زده کړو ښه شرایط برابر کړو.
که غواړو چې د نړۍ سره موازی لاړ شو، د چالشونو سره مقابله وکړو، موږ او تاسو په علم په ګاڼه باندې ځان سنبال.
قومي مشر حاجي پاچا خان شرنوال په خپلو خبرو کې د پوهنې له وزارت څخه غوښتنه وکړه چې د پکتیکا د نورو ښوونځیو لپاره هم ودانۍ جوړې کړي.
نن که په پکتیکا کې په مرکز کې د حضرت بلال کولیسه کې دا تعمیر جوړېږي، زه په یوه لرې ولسوالۍ په ګومله او ومنې په نښه کې م همداسې غوښتن کیم چې زموږ د پکتیکا بچیانو ته همداسې سهولیتونه جوړ شي.
د یادونه ورده چې پکتیکا اوس مهال 350 بابه ښوونځي لري چې له دې جملې زیاتره ښوونځي ودانۍ نه لري او زده کوونکي په بیدیا کې خلاصې هوا ته زده کړې کوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي.
عبدالواسی هلمندوال د هلمند د ګرمسیر ولسوالۍ څخه لیکي: له حکومت غواړو چې ګرمسیر ولسوالۍ ته مسلکي معلمان راوستوي. سمیع الله حلیمی تندر د پکتیا له څمکنیو ولسوالۍ لیکلي دي: د پوهنې وزارت ته پکار دي چې د افغانستان د ټولو ښوونکو لپاره د هویت پیژندنې کارتونه جوړ کړي. جانباز فهیم له زابله پراستولې سمس کې لیکلي دي: د ولسمشر اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله ترمنځ اختلافاتو د افغانستان د نورو چارو ترڅنګ د پوهنې پر روان بهیر هم منفي تاثیر کړی دی. دولت خان کامران کوچی د خوست له ببرک تڼۍ لیکي: افغانستان باید د پاکستان له استخباراتي ادارې سره استخباراتي تفاهم نامه لاسلیک نه کړي، ځکه چې پر خپلو ژمنو پاکستان کله هم وفا نه ده کړې. عبدالرحمن له اورزګانه بیا لیکلي دي: دا د افغانستان په ګټه ده چې له پاکستان سره استخباراتي تفاهم نامه لاسلیک کړي. یو بل اوریدونکي چې خپل نوم یې نه دی لیکلی پر استول اس ام اس کې په همدې ارتباط لیکلی دی چې افغانستان باید په ډیر احتیاط له پاکستان سره استخباراتي تفاهم نامه لاسلیک کړي. د ازادي راډیو پروان خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو 19 پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په شخص سب شوی پیغامونه خبرو او د ساينس او ټکنالوژي دنیا په پروګرام کې مو دا مسله چیرلې ده چې آیا ممکنه ده چې په نورو ستورو کې هم د انسانانو په څیر مخلوقات وي. په دې اړه په تفصیل په دې پروګرام کې اوریدلی شي. او په یمن کې پر حوثي وسلوالو د سعودي عربستان په مشهد عربي ائتلاف هوایي حمله روانې دي. د راپور تفصیل هم تر لنډو خبرونو وروسته اوریدلی شي. خبرونه جانقه علي کوزای وړاندې کوي.
د اوروزګان ولایت مرکز ترینکور کې د افغان سرتیرو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښته کې اته تنه وسلوال طالبان وژل شوي او د ملي پولیسو یو تن ټپي شوی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د بغلان ولایت په عملیاتو کې 131 تنه وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتي. د دې وزارت د خاصو قطعاتو قمندان جنرال اسدالله شیرزاد نن ازادي راډیو ته وویل له تیرو 20 ورځو را په دې خوا په مرکزي بغلان ولسوالۍ کې عملیات روان دي. د نورستان ولایت امنیت قمندان وایي په دې ولایت کې د نړیوالو ځواکونو د بې پیلوټ الوتکې په برید کې 4 تنه وسلوال طالبان وژل شوي. خلیل الله زیایی ازادي راډیو سره خبرو کې ویل دا حمله تیر ماښام د وانټ ویګل ولسوالۍ په مربوطاتو کې شوې. لغمان ولایت کې د سیمه ییزو پولیسو د قمندان سید حسین پرکور د وسلوالو طالبانو په حمله کې 3 تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي. د پکتیا په څمکنیو ولسوالیو کې هم تېره شپه د افغان سرتیرو وسلوالو مخالفانو ترمنځ نښته کې د وسلوالو طالبانو د 5 سیمه ییزو قمندانانو په ګډون 8 تنه وسلوال وژل شوي. له یمن څخه د سعودي عربستان پر لوري د توغول شوي توغندي له امله یو کس مړ او دوه نور ټپیان دي. د سعودي دولتي خبري اژانس وایي دا پېښه تېره شپه په جنوبي ولایت دهران کې شوې. د اسلامي دولت ډلې وسلوالو د پنجشنبې په ورځ د عراق رمادي ښار کې خپل سنګرونه لاټینګ کړل او د ښار په ختیځ کې د حکومتي ځواکونو دفاعي کرښې ماتې کړې. وسلوالو دغه راز د عراق او سوریې ترمنځ وروستۍ سرحدي دروازه چې د سوریې د حکومت په واک کې وه هم ونیوله. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما له ایران سره د شپږو طاقتونو اټومي معامله د هغه د دورې یوه مهمه لاسته راوړنه بولي او د پنجشنبې په ورځ اتلانتیک مجلې سره مرکه کې ټینګار وکړ. که چیرې ایران اټومي وسلې ترلاسه کړي نو دا به د حیثیت ته تاوان ورسوي. او اروپایي اتحادیه او اوکراین د دې هېواد له خراب شوي اقتصاد سره د مرستې په مقصد د 2 میلیارد ډالرو پور معامله لاسلیک کړه.
په یمن کې پر حوثي وسلوالو د سعودي عربستان په مشهد عربي ائتلاف هوایي حمله روانې دي. د سیمې خلکو نن رویټرز خبري اژانس ته وویل چې بمباری تر ډیره حده په مرکز صنعا کې د جمهور ریاست د مڼې شاوخوا ته او د حوثي وسلوالو پر پوځي مرکزونو شوي دي. فرشته جلالزی او په دې اړه له نورو جزئیاتو سره.
د سنا شهر اوسیدونکي وایي چې د سعودي په مشرۍ د عربي ائتلاف ځواکونو سهار خپلې حملې د دې شهر مرکزي سیمو ته وغځولې. خلکو د رویټرز خبریالانو ته ویلي چې حملې د سنا شهر پر هغو سیمو شوې چې د ولسمشر ماڼۍ او نورې دولتي ودانۍ پرتې دي. دا سیمې د تېر دوبي راهیسې د شیعهو سیمو ملیشو تر کنټرول لاندې دي. ائتلافي ځواکونو د سنا شهر په لمنو کې د وسلوالو ملیشو پر پوځي مرکزونو هم حملې کړې دي. په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ د عربي ائتلاف هوایي عملیات لږ تر لږه 8 اونۍ مخکې پیل شول او هدف یې له سیمې د شیعه حوثي وسلوالو ایستل، په سیمه کې د هغوی د نفوذ مخنیوی او د یمن د پخواني ولسمشر برحاله کول دي. د سنا اوسیدونکي وایي چې هوایي عملیات تېره شپه هم روان و. خلکو ویلي چې الوتکو د مخکني ولسمشر علي عبدالله صالح د وفادارانو پر مرکزونو بمباري وکړه. د علي صالح یو شمیر پلویان وروسته د حوثي وسلوالو سره یو ځای شوي وو. د یمن په مارب ښار کې چې د تیلو سترې ذخیرې لري یو شمیر خلکو ویلي چې تېره شپه لږ تر لږه 10 بمباري وسوې. د دې بمباریو هدف هم د پخواني ولسمشر علي صالح د پلویانو او د حوثي وسلوالو مرکزونه وو. حوثي وسلوالو ادعا کړې چې د یمن په شمال لویدیځو سیمو کې زیات پوځي مرکزونه چې مخکې د سعودي ځواکونو تر کنټرول لاندې وو نیولې دي. حوثيانو ادعا کړې چې په دې مرکزونو کې زیاتې وسلې چاودیدونکي مواد او نور جنګي وسایل موندلي دي. د حوثي ملیشو یو ویان محمد عبدالسلام پرون وویل چې څو چې د سعودي په مشرۍ هوایي عملیات بند شوي نه وي په هیڅ ډول مذاکرو کې ګډون نشي کولای. د یو عربي تلویزیون ته پرون وویل چې وسلوال یې د سترو متقابلو حملو توان لري. د حوثیانو ویان ټینګار وکړ چې څو پر یمن حملې روانې وي په جنیوا کې خبرو ته نشي ورتلای او وی ویل چې د سعودي په خاوره کې به پر هر هغه ځای چې د دوی وسورسیږي حملې وکړي. د سعودي دولتي خبري اژانس پرون وویل چې د یمن له لوري د دوی پر ساحلي ښار الدهران په راکټي حمله کې پرون یو ملکی سعودي وژل سوی او دوه تنه زخمیان شوي دي.
د یمن په مرکز صنعا کې جمهوري ریاست ته نږدې د عربستان په مشهد ائتلافي ځواکونو بمباری کړی دي او عربي رسنۍ خبر ورکوي چې جګړه اوس د یمن په ساده ښار کې روانه ده او دا د حوثیانو مرکز دی. البته نړیوالو اژانسونو تر اوسه دا خبر نه دی تایید کړی. بل لور ته راپورونه وایي چې د اسلامي دولت په نامه ډلې د سوریې د لرغوني ښار پالمیرا ټولې برخې نیولې دي. په یو بل تحول کې دی. دې ډلې د عراق د رمادي ښار له څنډو څخه هم د عراق حکومتي ځواکونه شاته تمبولی دي. په سوریا او عراق کې د اسلامي دولت په نامه ډلې د وروستیو پرمختګونو په ارتباط لویدیځو آژانسونو راپورونه خپره کړي دي چې جزئیات یې رضوان مراد وړاندې کوي.
د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش په روانه اونۍ کې د سوریې د پالمیرا لرغونی او د عراق د رمادي ښارونو په نیولو سره پر بغداد او دمشق فشار زیات کړی دی. رویټرز خبری آژانس وایي په سوریې او عراق کې د داعش وروستیو پرمختګونو د امریکا د مبارزې پر ستراتیژۍ چې یوازې په هوایي بریدونو پورې منحصره ده هم انتقادونه پورته کړي دي. د سوریې د بشري حقونو څارونکو ډلې ویلي د اسلامي دولت په نامه ډلې د سوریې پالمیره ښار ته نږدې له عراق سره د دې هیواد سرحدي نقطه هم نیولې ده. سپینې ماڼۍ ویلي د داعش لخوا د سوریې د پالمیره ښار نیول د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف لپاره چې په سوریا او عراق کې د دې ډلې پر ضد هوایي عملیات کوي په شاتک دی. خو د سپینې ماڼۍ وایان جوش ارنست ویلي د امریکا ولسمشر د کانګرس د جمهوري غوښتونکو له دې غوښتنې سره موافق نه دی چې د اسلامي دولت په نامه ډلې سره د جګړې لپاره دې امریکایي ځواکونه واستول شي. په همدې حال کې ملګري ملتونه وایي د پالمیرا ښار چې شاوخوا 200,000 نفوس لري درېیمه برخه اوسیدونکي له سیمې وتلې دي. د سوریې او د ملګرو ملتونو د کلتوري ادارې یونسکو چارواکو ویره ښودلې ده چې د اسلامي دولت په نامه ډله به په پالمیرا ښار کې لرغوني آثار او تاریخي سیمې هم له منځه یوسي. دې ډلې په عراق کې ګڼ شمېر لرغوني آثار او میوزیمونه ونړول. دا مصر د الازهر اسلامي ادارې بیا په یو بیان کې پر نړیوالې ټولنې غږ کړی دی چې د پالمیرا ښار د نړېدو مخه ونیسي. الازهر ویلي اسلام د کلتوري میراثونو د منځوړلو خلاف دی. د اسلامي دولت په نامه ډلې پالمیرا ښار په داسې وخت کې نیولی چې د روانې اونۍ په سر کې د عراق د انبار ولایت مرکز رمادي هم په خپل کنټرول کې واخیست. د امریکا ولسمشر که څه هم چې د داعش لخوا د رمادي نیول یو تکتیکي په شاتک بللی دی خو ټینګار کوي چې د اسلامي دولت په نامه ډلې پر ضد روانه مبارزه ناکامه شوې نه ده.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
زحمت شیبر اجازه غواړم وړاندې خبرونه تر دریو بجو زما همکاران مختوری مخکې تر دې چې ستاسو په ژغ سب شوي پیغامونه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې خبره کړو. د ساينس او ټکنالوژي دنیا اسمت ساروان وړاندې کوي.
د ساينس او ټکنالوژي دنیا
انسان له ډیرو کلونو راهیسې په دې لټه کې دی چې آیا په نورو ستورو کې ژوند ممکن دی یا ژوندي ساري پکې شته. د ساینس او ټکنالوژۍ له پرمختګ سره سره لا هم انسان نه دی بریالی شوی چې په نورو سیارو کې ژوند کشف کړي. کله ناکله د الوتونکي رقیبۍ او د نورو مخلوقاتو خبرونه خپریږي او ویل کیږي چې دا مخلوقات د نورو سیارو اوسیدونکي دي، خو لا هم په علمي ډول ثابته شوې نه ده چې لیدل شوي شیان دي د نورو ستورو موجودات وي. تر اوسه پورې د هغو تصویرونو په باب د توکې تیوري مطرح ده چې په 1940 او 1949 کلونو کې اخیستل شوي وو. ادعا شوې وه چې دا مړي د امریکا په نیو مکسیکو کې د هغو فضایي موجوداتو دي چې د دوی د فضایي بیړۍ د چاودنې په وجه مړه شوي دي. د دې تیورۍ پلویان ادعا کوي چې فضایي موجودات د ایریا 150 په نوم د امریکا پټي پوځي اډې ته چې د فضایي موجوداتو په اړه څېړنې او د هغو ساتنې ته ځانګړې ده تللي ول. په وروستیو کې تازه عکسونه خپاره شول او ادعا وشوه چې دا عکسونه په نیو مکسیکو کې د فضایي موجوداتو د سفینې د چاودنې دي. هغوی چې د نورو ستورو پر مخلوقاتو باور لري وایي چې دا عکسونه د فضایي مخلوقاتو موجودیت پوره ثابتوي. دا عکسونه د امریکا د ایروزونا ایالت د یو کور تر بامبوټۍ لاندې موندل شوي دي. د ډیلی میل ورځپاڼې د راپور له مخې په مکسیکو کې د الوتونکو رقیبیو نامتو متخصص جیمی موسان وایي دا عکسونه اصلي دي او د داسې موجوداتو دي چې انسانان نه دي. د فضایي موجوداتو د موجودیت نور پلویان وایي چې دا تازه موندل شوي عکسونه له هغو تصویرونو سره ورته والی لري چې په 1940 او 1949 کلونو کې موندل شوي ول. دوی ادعا کوي چې فضایي موجودات حقیقت لري. خو یو شمیر نورو بیا دا عکسونه د یوه رومي مومیایي شوي ماشوم له عکس سره پرتله کړي او ویلي دي چې د فضایي موجوداتو خبره ناسمه ده.
د ساينس او ټکنالوژي دنیا
تاسو هم کولای شئ چې خبریال شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بی سیم د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمینه برابره شوې چې د افغانستان له ټولو ښارونو، کلیو او بانډو خبرونه آزادۍ رادیو ته واستوي.
په ډېرې اسانۍ یو اس ایم اس 813 شمیرې ته واستوي. د یو اس ایم اس په استولو سره د آزادۍ رادیو افتخاري خبریال شئ.
تاسو په پښتو او دری ژبو د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم رالیږلی شئ.
د افغان بسیم شرکت 813 شمیره د آزادۍ رادیو د افتخاري خبریال لپاره.
آزادی او اوریدونکی جوړونکی فریبا ظاهر
د ازادي او اوریدونکو د خبرونه مینوالو السلام علیکم. دا ونې مو بیا هم ستاسو دوستانو پیغامونه اخیستي چې یو شمېر اوریدونکو د فساد څخه شکایتونه کړي دي. ځینې دوستانو ویلي چې په سیمو کې ښوونځي نسته او له مسؤلینو څخه غواړي چې دغه ستونزه ورته هواره کړي. د نامنیو تعلیم یا هم د کډوالو د ژوند په اړه ستونزې، د کلینیکونو او نور بېلابېلو مسایلو په اړه شکایتونه موږ ته رسېدلي دي چې په دې خپرونه کې باید درته خپره کړو. راځي په ګډه وورو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د ازادي رادیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. که چېرې زموږ دوه مشران محترم رئیس جمهور او محترم رئیس اجرائیه دغه مشکل حل نکړي، د وزارت دفاع وزیر ونه ټاکي او وزارت دفاع وزیر ولسي جرګې ته معرفي نه کړي، لکه څنګه چې نن ورځ په لشکرګاه کې جنگ شروع و او په نورو ولایتونو کې جنګونه شروع دي، تر دا به لا هم جنګونه دوام پیدا کړي.
مکتب خلاص کی چې ډېر پر مختلفې مکتب او په والټکا د سیمې د خلکو ډېر په خوشحالۍ سره وروسته تر هغه مشترک مشکلات چې پېښ ول د معرب د مسلمانو دفاع پېښ ول، یعنې تر اوسه پورې موږ داسې لاسرسی نه دی پیدا کړی چې زموږ اساسي مشکل د پوهنې د مسلمانو دخوا څخه حل شي. په کټ کاغذ پرانی د دغه تواصل هم دغه تواصل دغه تواصل هم دغه تواصل دا چې موږ ته کار وکړي دغه سربېره موږ ته نور تعریدونه و داسې مشکلات راته پېښ شول چې ساره یې په دنیا کې نشته.
السلام علیکم. زما په نظر سره په داسوال سکالو کې چې هر څه چې دا د جنگی جنایتکارانو د مجازات خبرې پورته کیږي په افغانستان کې جنگ او جګړې ډېریږي. د مطمئن یم چې جنگی جنایتکارانو د القاعده او شاته ولاړ دي. الحمدلله د خدای په امان.
سمدانو راځي د چرچرو د ولسوالۍ سره په تماس کې یم. ما د ولسمشر سره وګڼې چې دا خوشکنه ده چې دا ویلو چې زه به رشوت بندوم. از مو د چاکونو پول کولای کی د سی ګام ګام تر اقامت کر او اوس وای چې د فر پر سر باندې یو چې نشوري یو چې تر اقامت ته واره هغه بیا خپل یو تر اقامت د اوس دی مې یو چې ته واره مو څه څو پر کوم ولاسو ور خوران د ګران مور دا غوښتنه کوي چې دا کار باندې ته و سلام
و سلام ما ته رام دغه دې مو مہربانی ار به کانی ورته خدای دې پوزي وکړي چې موږ وساتو ژوند زمګي په خیر دې خپل کوونکو شنو
دا سره مینه په دې د سې په دل مورو کې راو سره ول نو دا کوم ګټه مو سبا کې دا کوم دغه ګټه راو سره دی واغلی کار نه مکه ما ته غو دم بارو نیو راپور ته سو څنګه را مليات کلاس په دا کوم کوم مليات نه لسیا دی ولر سی اګه سم نه مو ته جوړ شوی ته په احترام سلام
علي السلام علیکم یا قد حنشین د تونل څخه بعد سلام مزمد د حکومت څخه دغه وطن ده چې د مګبین ماشین اول ټال شوی دی مونږ چې کوم وخت کې بانک ته ورشو مونږ ته ولر د بازار کې لر د بازار شو کله وشل د بازار شي هم تاریخ را کوي کله نو کله ولین راځي تل وسه بازار شي نو ځل نو په تر وخت ته هره کوم چې دا مونږ څنګه زړه زړه حل کوي نور مخ نشم
السلام علیکم فاری عبد الله ته غورماش ته ول سوالی خبر در سره کوم دا د غورماش ما یبین چې ټول په هزار د دل کې خې د دولت نشته یو د قانون نشته ور سره چې د دوه سره مرسته وکړي دا ډیر ډیر ګروپي په پنځو میاشتو کې مو سره کوي دا شپږ میاشتې و میاشتې کې چې موږ دوه راځو موږ سره به خې کوم کنه نه کیږي موږ ټول د دې په آزادۍ د ټول باید په آزادۍ ته نشاله ګډیان راغلي دي خې هیڅ نه مرسته ور سره کوي نه دولت څخه ور سره په مو سره وځي لري هم مشکل دي طالبان هم سره ظلمونه کوي دولت هم سره ظلم کوي موږ سره دغه نه کوي کوم کنه نه کوي موږ سپایې تل موږ څنګه په حال باندې څوک ور احمیږي
السلام علیکم د دولت روزګار د جزاب دولت سوالي سو خبر کوم موږ د مشمانو پر کوم غم مو یالو چې د یو خو طالب الله او تخصص د بل خو امریکا او سعودي بل او تخصص دي طالب الله د بده د یو خپل بل او تخصص د مشمانو د ملاتړ په نامه څلور نفر پر روزګار سم راکړه چې دې مشمانو ته شی ور کاوي او لوست لیک ورز د کاوي هغه به مړه کړه د بل خو امریکا په فلسفه چې د مایا فاش او والله نور د جزاف او لسوالي چې څنګه نس په نن ولې د سره 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 نه دي او طالبانو خلک مړه کړو او چا وځو او چا څه وځو دمو پیغام دا چې لوړ بلول ګور پد مقامه او مقامات ورسېږي کله طالب مقامات یو فاسي او کله دولت فاسي دا چې د ماشمانو د ماشمانو د ملاتړ موشته پرکوونو کارونه د بیا طرف موشته ده او موږ ډېر تشنه یو چې دا د چټنان کې شی ورسېږي موږ او دا ورسېږي اول د اجازه څنګه لس مکتب دې خلک کوي نو کله ماشمانو ملاتړ مستنه وي موږ دا چې نامه څو کورونه او په دې کې ځات وسوم دا شي مرزونه چې د چنانو سرونه سپونه سپونه چې دي موږ په دې دوا ده قبل مرز د وخت خبر دي
بلې السلام علیکم زه د کندهار ولایت څخه میرا مجند خبره کوم دا خارجان د وای په شی مې په امریکا باندې پښتون وښانه خېږي انسان نه مدونه کیږي وانا نو کوشتو د شه جتونه نه رسوي دي وسلام
السلام علیکم زه احسان الله درزګان احساس او نسوالی ته تاسو پیغام پیژم پیغام می دار از ما اول بار چې لو پورو چرواک ته خصوصا او مشر اشرف غنی ته ورسیږي موږ په وطن کې په شمشت کې د موږ د چرچنو او نسوالی شي د حکومت خپل را روان دي خپل اسکر دي راځي په کوکنار باندې ګرځي د کوکنارو نشګره بولیا شي چې بولیا غنه وشته کوي ولا ورځ یات سره سمیدین او دغه پرثار باندې بیا مستخه تاریخ اخلي دا څنګه حکومت دی دا څنګه دولت دی په صدر کې دی کوکنار ورکی کدی ته کوکنار دان د فارغواړي او کری
زه اقبال مصاحب د کوکنار ولایت د دامګام ولسوالۍ څخه دا پیغام لرم دا چې څلور میاشتې مخکې د دولت مخالفینو په دامګام محلي پولیسو حمله وکړه نو افغان دولت د سر او مال په تاوان د امریکا په هوایي زمینی همکارۍ دغه مخالفین یو کیلومتر خلاله د ولسوالۍ تعمیر څخه لرې کړو او پاتې اته پیسې د خاوره اوس هم د مخالفینو په لاس کې ده او د دامګام دغه جنگ نه نوي پیسې ده مونږ یقین لرو چې د خبرو له لارې هواریږي هغه افغانان چې دغه جنگ د ماشین له لارې درې کوي نو دغه د پاکستان جاسوسان دي او ټول کونړ به ډېر ژر د جنگ په میدان بدل شي وسلام
زه د هلمند ولایت د بندي کچې کې ولسوالۍ څخه خبره کوم اشرف غنی ډاکټر عبدالله ولسي شورا د ولسي غوي د ولایت شورا والی او د خپل توام چې تاسو خپل په ولس اتفار نه دی ګرځولې چې په کجکی کې د کجکی په نه فکر عبدالله حج عبدالله څه دی چې دا دی یو سل شل کافه نپار دی چې مثال مسجد ته راځي وخت څنګه وګوري که یوه دانه په کښه کې نپار ټوښ دی مسجد تور ولاړ دی د نفرو څخه نو دا تاسې وایاست موږ سوله راولو سوله خو دې زما په خدای قسم دی که پر دغه رقم راولو چې هر څه وخت تېر شي حکومت که عادل حکومت یې لرګی پروژې انصاف ځینې جوړوي تاسې څنګه حکومت یاست چې تاسې خپل فرحت سفر نه ګرځوي تاسې عربستان بلې منطقې او بلې منطقې ته وځي دا د کجکي هغه کوهندان فیضالا دونه مشکل جوړ کړی دی چې دا ګرد افغانستان کښې جوړه راسیله یوې بلې خوا ته نه ځلی چې خپل له کوره څخه جوړه ونه شي په بنا کښې جوړه کړي دا ستاسې سر خلاص دغه خبره بیا تر اشرف غني وتر ولسي وتر ولایتي شورا ورسوي بیا راسي دا مزما ته وکړه چې حاجي فیضالا څه جوړ کړي دي چې په دا یوه مسجد کښې یو سل شل کاسه دي هېڅوک نشته په کلي کښې به څه وي په وطن کښې به څه وي تاسې خپله قضاوت وکړئ تاسې قاضیان شي زما دې په خدای قسم کښې پر دغه رقم دغه بادشي وکړي له بلې خوا ته مه ځغلئ چې خپل د کوره خپل د ځانه څخه سمه نه کوي په دغه برابر به سره ودرېږم دا ترېږم دي که نه دا ناست شو بس شی ستاسې دي تاسې خو راسئ دا شل واره خبر شوي یاست دا زما پیغام نه چرم کوي د اصلي سر خلاص بیا ورسره شریکه کوي د خبره سره کښېنې که مابد ویلي وه هر څه چې وه السلام علیکم
زه زیملا د کندهار ولایت له غورک ولسوالۍ څخه خبره کوم موږ د کندهار د افغانستان د شرکت څخه دا غوښتنه ده چې زموږ موبایل انتن خراب شوی موږ چې دې تر زره بل موبایل انتن ودروي موږ ډېر د تخنیکي ستونزو سره مخامخ یو سلام
زه غزني ولایت نه خبره کوم غزني ولایت کښې کوم مرکز اصلاح اطفال په نامه چې دی دغه یو ډېر وحشتناکه زندان دی زیرزمیني ده د موږ اطفال یو کال کېږي دلته زندانیان دي ټول مریضان دي له تعلیم تربیې ټولو حقوق بشري انساني نه محرومه دي سخت ظلم او تعصب ورته کېږي ځکه سرنوالان او رئیس محکمې قاضیان او پولیس ټول تعصب او عناد کوي او پولیس او سرنوالان غزني په ولایت کې شور و چپاور جوړ کړی خلکو کورونه شور کوي خلک نیسي د طالب په نامه دوسیې ورته جوړوي د دوی چې دا کوم انتخاباتي بحران رامنځته شوی دوی په شور و چپاور په فتنه او فساد باندې لاس اچولی دی موږ د حقوق بشر د بین المللي ټولنې یو نامه څخه غوښتنه کوو چې د غزني ولایت کوم عباس د اطفالو په نامه چې دی ورته راد شي د دغه اطفالو حال د وخت ډېر وحشانه عمل ورته کېږي ظلم ورته کېږي په زندانونو کښې
السلام علیکم زه د ولایت اورزګان د جزاز ولسوالۍ څخه خبرې کوم حکیم الله موږ ماشوم موږ ودان د موږ مخکې د نور موسسه چې وه د ماشومانو ملاتړ په نامه وه زموږ ماشومانو ته مکتبونه زده کړي وه درسي مواد یې ورکول او اوس د ودان موسسې په نامه هغې پر غاړه اخیستې ده نو موږ د هغې څخه ډېر مننه کوو چې د زموږ د ماشومانو هغه چې دي مکتبونه چمتونه چې دي موږ خبرېږي چې وخت کې لږ پاتې دی او ډېر او د دې څخه موږ ډېره هیله کوو چې دغه به څه تمدید کړي او کوچنیان اوس تازه یو څه شی مې زده کړی دي او که چېرې دلته دا شان پاتې شي نو هغه زموږ هیلې یو هڅې چې موږ کړي دغه ته درد نه خوري هلته زموږ خبره به لوړ مخامه ته ورسېږي او د ودان موسسې رییسانو ته ورسېږي دغه زموږ موسسه او چې دغه زموږ کار او د موسسې د موسسې ودان موسسې څخه غواړو چې څه نور څو کاله لپاره وموشت کړي او چې دا څو کاله موږ ویلي دغه نمبر ته ورېږي په درد نه خوري ازادي راډیو څخه هم دغه هیله ده چې دا زموږ پیغام نشر کړي
بل السلام زه د کابل د سبزۍ د مارکیټ څخه خبرې کوم
زما نوم تاولا دی دغه زموږ دا موټران چې ټول را ځي د سنګ نویشتې نه چې را تېر شي دلته په دا ترازو باندې په دغه باندې په غلا باندې د شپې چې موټروان تو لس زره دولس زره پنځلس زره روپۍ په موټر باندې دغسې یعنې دغه مامورین چې کوم په دا ترازو باندې ناست دي دغه پیسې ځینې اخلي کېور نه کړو بیا موټر چې نیم تان زیات دي هم یې نه دغه کوي نه پرېږدي وایي چې نیم تان دې زیات دي دغه وزستي ما جوالیان ورلېږلي وو ورته وایي چې نیم تان زیات دی بیا یې هم په خدای چې هغه موټر یې بېرته شاته کوي دغه نو څنګه زموږ سره کېږي دغه نه مزوروي په یوه موټر باندې پنځلس زره روپۍ کسم ده چې زموږ افغانۍ زیاتې را ځي او دلته موږ ته خپل سر نه پوره کوي د یخوا ګمرکونه زیاتې د اشرف غني صاحب څخه زموږ دغه هیله توقع وه چې موږ ول دوی به وطن ته تجارانو ته پانګوالو ته خدمت وکړي قسم په خدای چې ټول یې غلک شو نه ولیدي سپا چور یې کړلو نوره د دغه مارکېټه پورې درې واره موټر ورځي وراځي وایي چې اجازه نشته نیم تان چې اضافه یې هم وایي چې نه پرېږدمه خو چې کله پنځلس زره روپۍ اتلس زره روپۍ د موټر په سر باندې اخلي قانوني غیر قانوني اخلي پارچي هم نه ورکوي هغه کوم مامورین چې دي وایي که چېرې د غره پارچه غواړې دولس زره روپۍ را کړه که پارچه نه غواړې شپږ زره روپۍ را کړه خو که چېرې شل زره دي زموږ نه دولت واخېستي دولت خزانې ته ولاړې شي دغه په غلا باندې دي نه کېږي دغه زموږ پیام نشر کوي وسلام په احترام
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه عبدالحق د خوست ولایت منځای ولسوالۍ څخه در سره په تماس کې یم. زموږ د ولسوالۍ ښوونځي او زموږ د درنامه ښوونځي په ټولګیو کې د شاګردانو شمیر له حد څخه زیات دی او په یو ټولګي کې د شپږو څخه نیولې تر اتیا پورې شاګردان زده کړه کوي او موږ نشو کولای چې په سمه توګه زده کړه وکړو. د شاګردانو زیات شمیر زموږ د ښو زده کړې خنډ ګرځېدلې دي. ما د پوهنې ریاست او د پوهنې وزارت څخه دا هیله ده چې زموږ د ښوونځیو غم وخوري او په موږ باندې بس وخت تېر نه کړي. تاسو څخه مننه کوم.
زه جواد نه خیل ننګرهار نه خبره کوم. تاسو دغه مهاجرین رئیس یې ورځ را وغواړئ دغه معلومات وکړئ. دغلته ظالمان یې سل سل نمرې اخیستي، پنځوس پنځوس نمرې د یو سړي. دا زموږ د شپږو هم کار وکړو دغه مهاجرینو.
السلام علیکم. زه اختر جان یم د کندهار ولایت څخه. بڑا مشکل دا دی چې موږ په کندهار ولایت کې مکتبونه په پنجوایي ولسوالۍ کې نشته. د پوهنې د وزیر څخه زما دا خواهش ده چې موږ په پنجوایي ولسوالۍ کې مکتبونه خلاص کړو. السلام
علیکم. زه ناصری حقانی د اردن ولایت د جزا ولسوالۍ څخه خبرې کوم. بعد معرف ته وزارت دا هیله ده چې ولسوالۍ ښوونځي پراخېږي او موږ ته مسلکي استادان راواستوي. مننه او سلام به خدای ته وان.
بلې السلام علیکم. زه نعمت الله هلمند ولایت نادعلي ولسوالۍ څخه سره دا پیغام پرېږدم. هیله کوم چې زما پیغام نه شي زما د او لوړو چارواکو پورې، یعنې د محترم اشرف غني صاحب او ډاکټر عبدالله صاحب چې اجرایه رئیس دي، نو دغو دواړو زما دا غوښتنه چې دا کوم افغانان د یاران په زندانو کې ناست دي، اعدامونه ورکوي او اعدامېږي په کلونو کلونو هلته ناست دي. آیا تاسو یې غم مې خوړلی که نه دی؟ محترم اشرف غني صاحب او محترم ډاکټر عبدالله عبدالله زما دا پیغام د دې تر غوړونو ورسوي. هیله کوم وروره چې تاسو د دغه خپل افغانانو غم وخورئ. دا د اوس کله نه هم د ادامو لړۍ روانه ده. په کلونو کلونو ناست څوک یې فرص به تاسو هم نه کوي.
السلام علیکم. زه یم اسلام احمد او روزګان د ولایت د جزاب د ولسوالۍ د چوڼۍ د کریر څخه خبر کوم. د شهزاده محمد زویم. زه د لوړو مقاماتو دا خواهش کوم چې زموږ په ولسوالۍ کې بېخي بېکاري زیاته شوې ده. هیڅ کار نشو ملګرو یا کار نه چې موږ د اشرف غني څخه دا خیله کړو چې په ولسوالۍ کې کاروبار کې بیا کې وسو ترام د خیر په معنی.
السلام علیکم. شفیق حمدر جن د کندهار د ولایت څخه سال سره په تماس کې یم. موږ د کندهار خلکو د ډیرو سختو مشکلاتو سره مخامخ یو. ورځ ورځ کاروبار سره خرابېږي، ورځ ورځ اقتصادي مشکلات سره مخ کېږي. که چیرې محترم اجرایه رئیس او محترم رئیس جمهور و دغه ځای ته فکر ونه کړي، نو د کندهار خلک به دغه هم د مشکلاتو سره مخ شي.
اور د هلمند څخه ګوراغه ما رنگ می درته ولې د هلمند کې بهخي بیکاری ده. خلک ته کوټ کور دي، در بازار دي، به ویا غانی کار نه پیدا کیږي. ځله په فکر دلته سکوته خواهش کوم دغه مشران څخه په دغه هلمند کې وخوارانو غریبانو مسکینانو ته یو کار پیدا کی. د خدای په امان.
ګرانه دوسته، ستاسو شکایت او نظر مو واورېدی. الک چې تاسو هم شاهد یاست، موږ په تیرو خبرونو کې او هم د ازادي راډیو په نورو خبرونو کې پر دې موضوع له بېلابېلو چارواکو سره خبرې کړې دي. خدای چې دا ستونزه تر اوسه نه ده هواره سوې او په پرله پسې ډول د دوستانو ورته شکایت اورو، نو هیله ده چې اړوند مسؤلین یې په غور سره واوري او توجه ورته وکړي. البته دا خبرونه د ازادي راډیو نظر نه څرګندوي، بلکې د هغو افغانانو ستونزې او شکایتونه رانغاړي چې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو، سیمو، کلیو او بندو کې ورسره مخامخ دي او موږ ته یې د ټلیفون له لارې د پیغامونو په ډول استولی دي. د پیغام ثبتونکي دستګاه شمیره چې په پای کې درته خپریږي درسره ولیکئ. د نورو ټلیفوني اړیکو په هیله مو یم. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
آزادی رادیو لوونه تروو